السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پورا پورنی که وری چی ده امریکا ده بهرنوی چار وزارت یوی مرستیالی ده بناسال انتخاباتی شکایتون کمیسون چخه غواری ور رسیدلی شکایتون پا منصفانه دول و چیری. نن دوشن بده ده مرغومی یا جدی دوائمه ده دیسمبر درویشتمه. ده امریکا ده بهرنوی چار وزارت وی ده بناسان تو مذاکراتی چیم که باید ده ده غیهوات غنی تنو منکیس سی؟ د افغانستان د امنیتی ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو زغم نور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم په انتخاباتو کې اکثرو افغانانو رایه ورنه کړای سوه، نو باید په راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غني تنوع ښه منعکس سي. دا خبره د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی پرون ماښام کړې ده. الیس ویلس ویلي هر څوک چې نهایي ګټون کوي باید لومړني او کوټلي ګامونه پورته کړي چې په رهبرۍ او مذاکراتي ټیم کې تنوع ښکاره سي. پرون یک شبه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان سوې چې له مخې محمد اشرف غني 15.4% او عبدالله 9.25% رایې ګټلې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی ویلي چې باید د افغانستان د لویو لارو امنیت ته پام وسي او پرې نښول سي چې پر لاره تیریدونکو خلکو ته ستونزې پیدا سي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د لویو لارو په تیره بیا شمال ته د غځېدلې لارې د امنیت په اړه چې اندېښنې راپورته کړې وې ځینې اقدامات کړي دي. د افغانستان پر لویو لارو وخت نا وخت وسلوال مخالفان د موټرو مخې نیسي یا پر امنیتي کاروانونو بریدونه کوي چې مرګ ژوبله هم اړوي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي راډیو ته وکړه او یې ویل هڅه کوي چې دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا او مشهور سي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفته
که څنګه چې موږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري موږ کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړي تقویت کړو او یو پروګرام ورته برابر کړی هم دی. د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان ولایت کې هم بزګر په لویه پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. د کنجدو غوړي په نړیواله کچه په نباتي غوړیو کې لومړی مقام لري او هند، چین، سودان او مکسیکو یې لوی تولیدونکي هیوادونه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو وړتیا اوس نه لري. هغه پرون په استنبول کې د جایزو د ورکړې په یوه محفل کې وویل که د سوریې پر ادلب بمبار ونه درول سي اروپایي هیوادونه به د نویو کډوالو تاثیرات حس کړي. اردوغان زیاته کړه د سوریې او روسیې د رژیم د بمبار په نتیجه کې 80,000 کسان بې ځایه سوي او د ترکیې د سرحدونو پر لوري ور روان دي. په ترکیه کې د سوریې لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال دېره دي. د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ادلب کې د رژیم د مخالفانو پر وروستیو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیې ولسمشر وویل چې هیواد یې د روسیې د بمباریو د درولو په خاطر له روسیې سره هیڅ حدسه نه سپموي. هغه زیاته کړه چې نن دوشنبه له ترکیې یو هیات مسکو ته ځي او د سوریې د کړکیچ تر څیړنې وروسته به پریکړه وسي چې راتلونکي اقدامات به څه وي. د هند په څو ښارونو کې پرون په لسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې وکړې. یوازې په جیپور کې د مظاهرچیانو شمیر 2 لکه تنه شول سوی دی. مظاهرچیان وایي چې د تابعیت نوی قانون مسلمانان منزوي کوي، په هند کې کډوال زیاتوي او اساسي قانون ماتوي. یو مظاهرچی اظهر خان رویټرز آژانس ته وویل
پولیس جو کر رہی ہے پولیس میں پولیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا
ہوں حقیقت چې پولیس کوي زور څخه احترامانه هله کوم چې سرغړونی دینه کوي زتر هله کوم چې مشتهم د هندیانو پسترګه وګوري د نورو انسانانو په څیر موږ هم کورونی او ماشمان لرو. له مظاهره چانو هم غواړم چې په آرامۍ د خپل مظاهری کوي او تاوتریخوالی دینه کوي. مظاهری زموږ حق دی او دوام ورکو تر څو چې دا قانون بیرته نوی لري سوی. پرون یک شنبه مظاهرو ورسته له هغې زور واخیست چې یو ورځ مخکې په اتراپردیش ایالت کې 9 مظاهرچیان له پولیسو سره په شخړه کې ووژل سول. ټولټال 23 کسان د ډسمبر له 11 په هند کې وژل سوي او پولیسو 2000 مظاهرچیان نیولی دي. او د ازبکستان د پارلماني چاکونو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. دا لکه چې درې کاله مخکې ولسمشر شوکت میرزیایف واک ته رسېدلی، په ازبکستان کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په خبره تمه ده چې د ټاکنو پایلې نن دوشنبه پر ځایي وخت د ماپښین دوی بجې اعلان سي. کمیسیون ویلي د پرون ورځې په ټاکنو کې 14 میلیونه او 3.5 لکه کسانو ګډون کړی و چې پر شرایطو د برابرو 1.5% جوړوي. دغه انتخابات د نوي ازبکستان نوي ټاکنې په شوار ترسره سوې. خو شنونکي وایي چې په ازبکستان کې د رایو پر شرایطو 40 میلیونه کسان بیا هم د انتخاب له محدودیت، د غونډو له محدودیت او د نورو سیاسي حقونو له محرومیت سره مخامخ وو او په انتخاباتو کې رښتینې سیاسي مبارزه ونه سوه. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مرستیالې د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غواړي چې وررسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. دغه کمیسیون وایي
موږ واقعا انشاءالله نه ده کوم ټکت تحصیل لاندې راځو او نه به کوم ټکت ده انشاءالله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکړي.
د مالی وزارت وایي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې شرطونه پوره کړي او د دې وړ سوی چې نړیوالې مرستې ترلاسه کړي. خو څارونکي وایي
د شفافیت تضمین باید ټولو هیوادوالو ته ورکړل شي.
افغان لیکوال زمان احمدی چې په کفر ویلو تورن سوی ازادي رادیو ته ویلي دی مجرم نه بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. په بهرنی موضوعاتو کې وری چې د هند صدر اعظم یو ور بیا د تابعیت د نوي قانون دفاع وکړه. د خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د دغه وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې پرون اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې وګټلې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغو پایلو اړوند شکایتونه ثبت او څیړي. سپی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز کړي. ویلز ته په منسوب ټویټ کې راغلي امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمیر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یک شنبه ماښام د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د وویل اعلان شوې پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسي غواړي.
ماز کمیسیون شکایت انتخاباتي توقع داریم کې
موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون لمخې په دقت ثبت شوی او ثبت کیدونکو شکایتونه بررسي کړي، تقلبي رائے جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي،
تقلبي رائے جدا کنن و نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړي. د انتخابات خپلو کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی یک شنبه د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون لمخې خپل کار کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې څخه کم 3 میاشتې مخکې د میزان په شپږم وشوي او د لومړنیو پایلو اعلان په دې څو واره وزنډید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کېده. اخو د افغانستان اوسنی جمهور رئیس او په ټاکنو کې کاندید اشرف غنی یک شنبه ارک یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه د اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دی چې ټول د لوبي اصول ومنو او په راتلونکي ورځو کې د شکایتو محترم کمیسیون خپلې فیصلې کوي. بیا هم دا ټیم قانونمند رفتار کوي او هیله ده چې ټول قانونمند رفتار وکړي.
اشرف غني که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیاتې رایې خپلې کړې، خو ویې ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. خو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
ماسمو چې قرآن عظیم انشاءالله صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تاثیر لاندې راځو او نه به کم تکت ده انشاءالله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکړي او نه به کم سیاسي کم کمزور کم هغه چې تاسو اشاره وکړه هغه نه کوي او بېطرفانه صادقانه مطابق د قانون به خپل شکایتو او اعتراضو ته رسیدګي کوو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د چهارشنبې تر پایه د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان اړوند شکایتونه ثبت کړي او څېړنه به وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یکشنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 او 3,00,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وي او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
د انتخاباتو په اړه ګڼو اوریدونکو اسمیسونه هم درګرده را روان دي. هیواد اجمل له پکتیا لیکلي د ټاکنو له کمیسیون څخه مهیلې ده چې نهایي پایلې هم ژر اعلان کړي. سمسور د هلمند له ناوې لیکلي د انتخاباتو نهایي پایلې باید ژر تر ژره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي. اجمل مسودزی له پکتیا لیکي د اشرف غني او عبدالله پلویان دي یو بل ته د پیغورونو تیر سي کومه ګټه نه کوي. جعفري لیکلي چې ناکام کاندیدان دي کامیابو کاندیدانو ته مبارکي ورکړي او انګار خروټې د شکین څخه لیکي د ټاکنو کمیسیون مننه کوي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي، نور باید کاندیدان دا پایلې ومني. تاسو آزادي رادیو ته ورجست. د مالی وزارت وایي کوم شرطونه چې نړیوالې ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق ورته په هم کې نیولي وو، افغانستان توانېدلی چې دغه شرطونه پوره او د دې وړ سي چې بهرنۍ مرستې او پورونه ترلاسه کړي. دا خبره د مالی وزیر پرون په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په اقتصادي، مالی او بانکي چارو کې اصلاحات، د ډیرو عوایدو راټولول، د هیواد په کچه د لوی اقتصاد ښه مدیریت، اقتصادي وده او د اداري فساد پر وړاندې مؤثره مبارزه د دې لامل شوه چې نړیواله ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان پر اقتصادي او مالی پروګرامونو او پرمختګونو باوري شي. دا خبرې د مالی وزیر محمد حماین قیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د 1390 مالی کال د لاسته راوړنو او پرمختګونو د بیانولو پر مهال خبریالانو ته وکړې. خاغلی قیومی وویل
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه
د دغو اصلاحاتو په کېدو سره د نړیوال ټولنې پر وړاندې د افغانستان اعتبار لوړ شوی او مرستندویان بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په مجموع کې افغانستان د شپږو دورو بریالیو ارزونو وروسته توانیدل چې د نړیوال ټولنې 3.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
خاغلی قیومی وبل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 1.3 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وي، خو دغه وزارت وتوانید چې په دغه کال کې 209 میلیارد افغانۍ راټول کړي. د دا هم وویل چې اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو سکل 3% ته لوړه شوې ده. د ده په خبره پر روان مالی کال کې 95.4% بودیجه لګول شوې چې ساری په تیرو کلونو کې نه لیدل کیږي. خاغلی قیومی ډاډ ورکړ چې که د هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت ښه شي، دا هیواد به په لږه موده کې ډېر اقتصادي پرمختګونه وکړي. په دغه ناسته کې د افغانستان بانک مسؤول واحد الله نوشیر د هیواد د بانکي سکتور په اړه خبرې وکړې. ویل په روان کال کې انفلاسیون له 3.1 نه 2.1% ته راټیټ شوی دی. مالی زیرمې له 1.5 میلیارد ډالرو نه 1.8 میلیارد ډالرو ته او اقتصادي وده له 2% نه 2.1% ته پورته شوې ده. مسؤولینو دا هم وویل افغانۍ د ډالرو پر وړاندې 14% خپل ارزښت له لاسه ورکړی، حال دا چې ترکی پیسو یې پر وړاندې 50، پاکستانی روپیو پر وړاندې 30 او ایرانی اسعارو یې پر وړاندې 40% خپل ارزښت بایللی دی. سره له دې چې د مالی وزارت او د افغانستان بانک مسؤولین په هیواد کې له اقتصادي او مالی لاسته راوړنو او پرمختګونو راضي دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید داسې پروژې پیل کړي چې له یوې خوا یې عواید ډېر او له بلې خوا یې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. خانوالی تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل اقتصادي نظام ډیجیټلي کړو او هیڅ کله پیغه کې لاس وهنه ونی شي. د شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل سي. مبارزه د فساد سره او بل داسې عام المنفع پروژو ته باید توجه وسي چې د غنه حد اقل د 15 لسو او 6 کالونو په ترڅ کې هیوادوال ګټه پورته کړي.
افغان سوداګر او پانګوال هم شکایتونه کوي چې حکومت دې د عوایدو د راټولولو ترڅنګ خلکو ته خدمات وړاندې کړي. سوداګرو د خپل فعالیتونو لپاره له حکومت نه د زیربناو، زمکو، برېښنا او د قوانینو د ساده کولو غوښتنه کړې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو لومړنیو پایلو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو له مخې چې د یکشنبې په ورځ اعلان کړی افغان ولسمشر اشرف غنی د ولسمشر په توګه یوه بله 15 کلنه دوره ګټلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي ښاغلی غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو د څه باندې 1,800,000 معتبرو رایو په سلو کې څه باندې 50 ګټلي او دا یوازې لږ له هغه حده باندې دي چې دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تلو مخنیوی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه پړاو چې په ترڅ کې به غنی له خپل اصلي سیال عبدالله عبدالله سره سیالۍ ته اړیستل کېده. ښاغلی عبدالله د اعلان شویو پایلو له مخې په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د امریکا د پوځي مداخلې په نتیجه کې په 2001 کال کې نسکوره شوه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ 3 ځله انتخابات چې ترسره کیږي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه هغو سیاسي نندریو ته په پام چې د دغو انتخاباتو د ګټونکو د اعلانولو بهیر 2 میاشتې ځنډولی وو، د چارو کتونکو باور نه کوي چې د یکشنبې د ورځې اعلان شوې لومړنۍ پایلې دې دغه جنجال ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې لومړنۍ نتیجه د غور وړ ده او د دې لپاره چې دوهم دور انتخاباتو ته د ښاغلي غنی د تلو مخه ونیول شي ښایي لانجې په اونیو دوام وکړي تر څو د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي ښاغلي باس په غیر معمول ډول له احتیاط کار اخیستی او د ټویټر له لارې ویلي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ نتیجې د تایید لپاره ډېر نور اقدامات لا پاتې دي او ټول افغانان باید دا هیر نه کړي چې دا مسله یقیني کړي چې افغانان پر وروستۍ نتیجې باور وکړي. امریکایي فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکا جګړې ته پام اړولې او لیکي په تیر یو کال کې د متحدو ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ هڅې د افغانانو د کړاونو لپاره کافي دي. خبرونه په تیر یو کال کې له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې او دغه راز له طالبانو سره د خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغانستان ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي سفر ته په اشاره لیکلي چې ترامپ چې له طالبانو سره د خبرو د ور د پرانستلو اعلان وکړ، دغه راز په پام کې لري چې له افغانستان نه د 4,000 سرتیرو د وتلو اعلان وکړي. د افغان پالیسی په لیکنه دا ښایي طالبانو ته داسې پیغام ورکړي چې هغه ولسمشر ته چې د بیا ټاکلو لپاره غواړي خپل سرتیري له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي منتظر پاتې شي.
لیکوال زمان احمدی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوی ازادي رادیو ته وایي دی مجرم نه بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. احمدی وکاله مخکې په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو په اړه یوه لیکنه خپه کړې وه چې د هغې لیکنې له کبله مقدساتو ته په سپکاوي تورن سو. هغه لیکنه خپره سوې هم نه ده. تفصیل له خان محمد سینا.
احمدی مو د افغانستان په لوی زندان کې د بندیانو د یو بېساره پروګرام په سنډه کې ولید. زمونږ همکار وای خای ازادي رادیو لومړی رسنۍ وی چې له در سره مرکه وکړه. خاغلی احمدی وکاله مخ کې په بامیان ولایت کې د بودا د مجسمې د ویجاړېدو په اړه د یوې نخ پرې شوې مقالې د لیکلو لامل اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شو چې له دې عمله په کابل کې یوې محکمې د 6 کلونو په بند محکوم کړ. احمدی د بند وکاله تیر کړي خو کله چې د ده لپاره ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو عدالت وغوښت، تیره میاشت د افغانستان سترې محکمې د ده په اړه د مخکینیو محاکمو حکمونه لغوه کړل. په پام کې ده چې د ده په اړه محکمه په راتلونکو اونیو کې بیا ترسره شي. راتلون که محکمه با د احمدی لپاره برخلیک جوړون کیوی زکه دغه محکمه کولای شي چې د بی ګنا ثابت کړي یا د مخکینه او محاکم حکم ومني او یا پر بل حکم وکړي. احمدی وس کور ته د تللو او لخپل مرمن او دوو لونو سره د لیدو شیبه شمیري. د آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل له زندان د خوشی کېدو فرصتونه برابر شوي او هیله من دی چې محکمه بی ګنا وګڼي.
شاوخوا و کله مې په زندان کې ډېرې ترخې وزغملې. اوس چې د نړۍ د عزتمندو خلکو لخوا زما په اړه عدالت غوښتنه کېږي وایم د زندان کېدو ډېر دردونه مې ورخېدل.
دا چې د زمان احمدي محکمه به کله دایرېږي تر اوسه روښانه نه ده. د افغانستان د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ ویاندویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په دغه نخپرې شوې مقاله کې څه وو؟ زمان احمدی وای د په دغه مقاله کې په بامیان ولایت کې د شاه ماما او سلسل د مجسمو ویجاړوونکي غندلې دي. احمدی آزادی راډیو ته وویل په دغه مقاله کې د اسلام مقدساتو ته هیڅ پکاوی نه دی شوی. د ده په خبره دغه مقاله یې اووه کاله مخکې د خپرېدو لپاره موعود اونیزې ته لیږلې وه چې له خپرېدو د مخه جنجالي شو او د یې له امله بندي شو. دغه افغان لیکوال باوري دی چې مجرم نه بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی.
ما په مقاله کې د تروریستي رادیکالو ډلو یادونه کړې وه چې د افغانستان د اکثرو خلکو نظر هم و او دی. د هیواد د فرهنګي میراثونو ساتنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت اصلي دنده ده. نن چې یو ځل بیا د طالبانو واک ته رسېدل احساسېږي ټولو ته څرګندېږي چې زه نه یوازې دا چې مجرم نه وم بلکې د ټولنې د ارزښتونو مدافع وم.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو آزادی راډیو ته وویل له وروستي حکم وروسته باید د افغانستان قضایي بنسټونه د مسؤلیت په منلو سره د ښاغلي احمدي د حیثیت اعاده وکړي. د یو نخ پور شوي مطلب د لیکلو له امله د ښاغلي احمدي بندي کېدو ډېر غبرګونونه پارولی دي. په افغانستان کې د بیان د آزادۍ ملاتړي بنسټونه د ده بندي کېدل په هیواد کې د بیان د آزادۍ د بې ثباته کولو نښې ګڼي. دغه بنسټونه د ده په خوشي کېدو ټینګار کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
عبدالرحیم له بادغیس نه په خپل سمس کې لیکلي له حکومت څخه غوښتنه کوو داسې سوله راولي چې د خلکو د هوساینې سبب سي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه محمد اسلام یار لیکلي که د طالبانو مشران په افغانستان کې د سولې نیت لري نو د افغان حکومت سره دې د خبرو میز ته کښېني. انصارالله تندر حکیمي د لغمان څخه لیکلي نوي ولسمشر څخه غواړو چې د سولې خبرو ته دې لومړیتوب ورکړي ځکه چې د دې جنګ قربانیان ټول افغانان دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي خوښ یو چې د پاکستاني کلدارې د بندېدو پر ضد پراخ کمپاینونه روان دي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا شهیدانو ریاست روسه پوری د 1990 کال د شهیدانو پیسې نه دی ورکړي چې دا یو خیانت دی. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي انتخابات اعلان سول اوس به بیرته کارونه شروع سي مخکې کارونه بند و. خپلواک صافی له لغمان لیکي د شکایتونو کمیسون باید د هیڅ انتخاباتي چیم یا د کوم بهرني هیواد تر فشار لاندې رانیسي او خپله پرېکړه دي په عادلانه ډول وکړي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکي د ټاکنو خپلواک کمیسون چې د ټاکنو لومړني پایلې اعلان کړي افغانانو ته د منلو وړ نه دي ځکه چې توري او سپینې رایې نه دي جلا سوي او افغان ملت به د تقلب په وړاندې د ده په خبره چې چوپ پاتې نه سي. عبیدالله رهنما له هلمند لیکي د دولت ساز او ثبات او همپالنې ټیمونه دي تر تهدیدونو تیر سي د ولس او هیواد لپاره دي په ګډه کار وکړي. او سمسور د هلمند له ناوې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د شکایتونو په څېړلو کې د شفافیت تضمین هیوادوالو ته ورکړي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د هند صدر اعظم نریندر مودی یو ور بیا د طبیعت د قانون د بدلون دفاع وکړه او وی ویل چې دغه بدلون د هندستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. هغه یک شنبه په پلازمینه نیوی دیلی کې د حاکم ګوند بهاراتیا جناتا په یو غونډه کې وویل د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه بیره ونه لري. د دسمبر له 18 چې کله د هند طبیعت قانون تعدیل شوی په دغه هیواد کې خلک په تیر بیا مسلمانان مظاهری کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي چې مسلمانان منځوي کړي. سپیولاستانیک زی او نور تفصیل.
د نوی ډیلی په وڅنډ کې د بهاراتیا جناتا غوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. د غونډې ته د مودی او د هغه د غوند سلګونه پلویان ورغلی وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي. هغه مسلمانان چې د هندوستان په خاوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالوی شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندوستان کې موجود ده. د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندوستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي ځورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنګلاديشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملتپال ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسر کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوی تعدیل د هندوستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر لې ولسمې کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو، مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کاوه چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو وی رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرګوب له هم اوخته. د دغو 11 ورځو په جریان کې په ټول هند کې 30 مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 1,000 مظاهرچیان د ګرزبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. په خبرونه کې نور مسایل هم چیرې خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څام په انتخاباتو کې اکثر افغانانو رای ورنه کړی سو، نو باید پر راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غنی تنوع شمونه کیسه سي. د افغانستان د ملي امنیت ادارو مشرانو د لوی لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجد غوړی نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي رادیو ته وکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د سوریې تازه کډوالو د ورتګ او میشتولو وړتیا اوس نه لري. د هند په څو ښارونو کې پرون بیا په لسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره وکړې او د ازبکستان د پارلماني ټاکنو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي.
د ژوند رنگونه
زه رحیم دین یم، مکوریان حسین دکاندار یم. دکان خو زما ټول پنجابي فروشي دی، نو مختلف قسمه قسمه مالونه دي پکې، د ژمي اوړي قسمه قسمه ورایټن را سره دي.
زه چې ګورم دا ټول کتانونه دي یا مرینی دي، که څنګه دا اوس خلک اخلي کنه؟
بلې، او د کې اوس خو ژمی د موسم بدل شوی دی، پشمینا او مرینا د شین نن سبا چلیږي. په اوړي کې بیا کټنی وي، کتانونه وي او ګچونه مفلي لباسونه دا شین خلک اخلي.
نه د کوم ځای نه راوړي روزانه داتې کې
مالونه خو قسمه قسمه اوس نیم مالونه داسې دي چې د پاکستان نه راځي، د پشمینې شوې. هلته په پاکستان کې بیا داسې مالونه دي چې خارجي مالونه دي، کوریایي دي او چینایي دي. زیاتره نن سبا په افغانستان کې چې رواج شوي د هندي مالونه زیات نن سبا خلک خوښوي.
څنګه دي قیمتونه؟
قیمتونه ښه دي، ښه مناسب قیمتونه دي. د هند بیا مالونه کوالټي هم ښه کوالټي وي د پاکستان په پرتله.
خلک چې خوښوي ډېر اوس مهال؟
اوس مهال خدا مرینه او پشمینه دي. اوس خو ژمی دی، په ژمي کې دا مرینه او پشمینه دا شین زیات چلیږي. بخملونه او ګچ بخمل دم ورسره وي.
دا اوس مهال بازار څنګه ده؟
بازارونه ژمی کې خدي د گزاره کې مثال داسې مخته غونډه کرونه خونه شته لکه مخته دورو کې چو خو بیا شکر دی خپل وطن یو کرونه که کرونه دي شکر دی
دغلته کرام مرکوي څوکرا ورکوي دي دي
کرایا خو 14000 روپۍ دي کرایا د دکانو کرایا د مالیه بیا بیل حسابونه ای جواز خرچی زیات دي نن سبا خو بیا شکر دی شکر او بسور
بیا پوره کی کنه
bale او شکر دی خو خوشاله یو پکې
اته غوښتنه لري د خپل خلکونه
نور خو څنګه شم وایله خو امن مهم دی خدای دې امن راولي نور ارسته ان شاء الله ته جوړیږي امن چې راشي سوله شي وشي هر څه ته جوړ دی ان شاء الله
ډیره
مننه خیر اوسه
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده دویمه سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.